قدرمن دوستانو د مهال د مسپخین دو بجی دی سالی سغزی خلقی روانه خبرونه ته مو توت هرکلی کوم او دی ته مو را بولم چې د دې خبرونه د حکومت مطالبو په اوریدو کې را سره ملوسی چې د خپلو همکارانو په مرسته درته چمتو کړي. هیله ده نوی چې په دې خبرونه کې امان امیرزه د سټډیو تخنیکی چارې پر مخ وي. خو تر هر څه مخته به د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو. د افغانستان خبرونه احمد زبیر ژمن وایي.
په کابل کې د چارنې او انسجام د ګډ بورډ په 14 غونډه کې نن له افغانستان سره په شوې مرستو امنیت او ځینو نورو مسایلو خبري وشوه. ترکی چارواکي وایي هیواد به پر راتلونکو نه کې دی وی سیمه ایز غونډې کوربه وي. او په نړیوالو خبرونو کې به وایي ایران د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د چارنې ادارې ته خبر ورکړی چې خپل یورانیم به د غنی کېدو لپاره نورو هیوادونو ته ونه لیږي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سارنې او انسجام د ګډ بورډ په 14 غونډه کې نن له افغانستان سره په شوې مرستو امنیت او ځینو نورو مسایلو خبري وشوه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د کابینې ځینې غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو او د شاوخوا 200 مرسته کوونکو هیوادونو استازو برخه اخیسته وه. د غونډې په جریان کې د سارنې او انسجام د بورډ یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې افغان دولت به په دې غونډه کې د لندن کانفرنس د په افغانستان کې د امنیت او سولې د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل مشخصې غوښتنې هم د مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو استازو ته بیان کړي. دغه بورډ چې له افغانستان سره د مرستو څارنه کوي په خو هم په کابل کې خپل نوبتي غونډه کړې وي. خو دا ورسته هي په داسې حال کې کی چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 28 نیټه په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. ترکیه به راتلونکي اونۍ د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا خبره په کابل کې د ترکیې سفیر په دې وروستیو کې د جمهور رئیس له دویم مرستیال محمد کریم خلیلی سره په کتنه کې وکړه. په کابل کې د ترکیې سفیر باسط لور ترک په دې کتنه کې وویل چې هیواد یې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو ترمنځ درېمې غونډې او له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د مشرانو د یو کانفرنس جوړولو ته چمتووالی پیل کړی دی. په دې کتنه کې د جمهور رئیس دویم مرستیال هیله څرګنده کړه چې ترکیه به وکولی شي له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ پر رامنځته کولو کې لا ډېر اقدامات وکړي. ترکیه په خو هم د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو د تیرو دو غونډو کوربه وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په څو بیلابیلو عملیاتو کې 4 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې دا عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار، کندوز، کابل او لوګر ولایتونو کې شوي دي. په اعلامیه کې راځي چې په دغو عملیاتو کې افغان او بهرنیو ځواکونو او ملکي خلکو تلفات نه دی وخت دی. یو بل خبر لمخې د خوست امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د علیشیر د ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یو شخصي موټر د مان چودنه شوې. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د همغږي د مرکز رئیس جنرال نواب ازادي رادیو ته وویل تیر ورځ په دغه چودنه کې درې ملکی کسان سخت ټپیان شوې دي. بلخوا وسلواله طالبانو د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې چودنه د سرحدي امنیتي پولیسو په موټر شوې او 15 تنه پولیس پکې وژل شوي. خو چارواکي وژل شوي کسان ملکی خلک بولي او د کابل طرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې لږ نورو بهرنوي اسعارو سره په دې توګه بدلی. یو امریکایي ډالر او 3 افغاني او 15 پوله، یو اروپایي یورو او 8 افغاني او 9 پوله، یو سټرلینګ پاوند او 8 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 8 پوله، زر ایراني تومانه 6 افغاني او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1550 افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فريده هوټ سيفي وړاندې کړي.
د الویدی زو رسنیو د راپورونو لمخې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په وی نوې حمله کې لکتر لګا درې کسان وژل شوی دي. اژانسونو د پاکستانی چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دی اخیستل شوی په راپورونو کې خبر ورکړی چې د حمله د وزیرستان په قبایلی سیمه کې په هغه ځای کې شوی چې ګومان کېږي د القاعده شبکې کوم مرکز وو. په روانه سوي میاشت کې د پدې سیمه کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو یو لسمه حمله ده. ډیپلوماټان وایي ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سارنې ادارې ته خبر ورکړی چې د دې سازمان د وړاندې شوې طرحې اساسي جزئیات چې له مخې ایران باید خپل غنی شوي یورانیم د نورو پړاوونو لپاره بهر ته واستوي نه مني. لویدیز هیوادونه اندېښنه لري چې تهران ښایي له دې موادو څخه د اټومي بم د جوړولو لپاره کار واخلي. په راپورونو کې د ډیپلوماټانو له قوله راغلي چې ایران دا پلان عملاً رد کړی او پر ځای یو متبادل پلان چې پکې د اټومي سون موادو په بدل کې بهر ته د دې هیواد د زیاتې برخې غنی شوي یورانیم صادرول نه دي مطرح وړاندې کړی ده. د ډیپلوماټانو په وینا د ایران د طرحه ښایي د لویدیز لپاره د منلو وړ نه وي. د ملګرو ملتونو د طرحې مسوده په تیر اکتوبر میاشت کې له ایران سره د ملګرو ملتونو او شپږو لویو قدرتونو د خبرو په پای کې جوړه شوه. دا مسوده له ایران څخه غواړي چې خپل په سلو کې اویا په ټیټه سطحه غنی شوي یورانیم روسیې او فرانسې ته ولیږي څو په روغتیایي چارو کې د استفادې لپاره د سون په موادو بدل شي. ټاکل شوی چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی جورج میشل به روانه اونۍ کې په لبنان، سوریه، اسرائیلو او فلسطیني سیمو کې له چارواکو سره کتنې وکړي او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیل هڅو ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاندویل ښاغلی میشل به نن د لبنان له ولسمشر میشل سلیمان سره وګوري او له هغه وروسته به د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره دمشق ته ولاړ شي. د ترکیې نیمه رسمي خبري اژانس اناتولیا خبر ورکوي چې پولیسو نن ډیر لسنه د القاعده شبکې مشکوک کسان ونیول. د ریپورت په حواله په دې حمله کې د نیول شوو کسانو په لړ کې هغه کس هم شامل دی چې ویل کېږي په ترکیې کې د یوې وسلوالې اسلام پالې ډلې مشري کوي. په راپور کې راغلي چې پولیسو وسلې، جالي کارتونه او د بم جوړولو وسایل هم موندلي دي. دا پیښه د دوشنبه په ورځ په انقرې کې د پولیسو تر عملیات وروسته شوې چې د القاعده شبکې شل مشکوک کسان یې په ترس کې ونیول شول او اوس په بند کې دي. دا ازادي راډیو ده. د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما دیموکرات ګوند له خپل رقیب جمهوری غوښتونکو ګوند په وړاندې په سنا کې د ماساچوست ایالت د یو سیټ پر سیالۍ چې د ادوارد کینیدی پر ځای د نوي کس لپاره وشواله سخت ماته سره مخامخ شو. دیموکرات ادوارد کینیدی تیر کال مړ شو. نتایج ښیي چې جمهوری غوښتونکو سکات براون دیموکراتي مارتا کاکلیت پرون په ځانګړو انتخاباتو کې ماته ورکړه او شاوخوا په سلو کې 250 رایې وګټلې. له دې سره جمهوری غوښتونکو ته دا توان ورکړی شو چې د روغتیا په برخه کې د اصلاحي لایحې مخه ونیسي چې د دیموکراتانو لخوا طرحه شوې ده. دیموکراتان شپېتو رایو ته اړتیا لري څو وکولی شي د جمهوری غوښتونکو مخه ونیسي. دیموکراتان په داسې حال کې له ماتې سره مخامخ کیږي چې نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل کار لومړنی کال پای ته ورساوه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې هیټی ته 3.5 زره نور سرتیري او پولیس واستوي څو هلته د عامه نظم او د بشري مرستو د کارونو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو په دې اړه د عمومي منشي بان کی مون وړاندیز تایید کړ. په دې اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل شوي چې په هیټی کې د ملګرو ملتونو په ماموریت کې د 9000 سرتیري او 3000 وسو پولیس شامل وي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د هیټي حکومت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیره 15000 ته رسیدلې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو چارواکو اټکل کړی چې ښایي د دې زلزلې د قربانیانو ټوله شمیره 200000 کسانو ته ورسیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په نیویارک کې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به په هیټي کې پر 1 میلیون تنه مصیبت ځپلو مرستې وویشل شي. په هیټي کې له زلزلې وروسته په دغه هیواد په مرکز کې د غلا تاوتریخوالي او د عامه شتمنیو د لوټ او تالان ریپورټونه هم ورکړی شوي دي. د خبرونو پای.
د ماسپښین 2 بجې او له 8 دقیقو 3 شېبې اوښتې دي. درنو دوستانو، په روانه خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي دغه مطالب درته در اورو. د جرمني د وسله والو ځواکونو ټولنې افغانستان ته د نور محاربوي ځواک د استولو غوښتنه کړې. د کندز امنیتي ځواکونه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کوي. په هرات کې د امریکا د ازادي غوښتونکو غورځنګ د مشر مارتین لوتر کینګ یادغونډه جوړه شوه. د ننګرهار ولایت په شمال کې د اولمپیک د ملي کمیټې په مالي لګښت د ورزشي لوبو سټډیوم جوړیږي. نور موضوعات هم د خبرونې په اوږدو کې لرو. د دې اونۍ بحث د ولسي جرګې لخوا د دوهم وار لپاره د ولسمشر کرزي لخوا اکثریت نوماندو وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکولو په موضوع څرخي. د ولسي جرګې د دې اقدام او آیا دا کار د ملت په ګټه دی؟ د ولسي جرګې یو غړی وایي.
خو سر د دې چې د دولت لوري خفه دی، د ولسی جرګې دغه پریکړه چې د اساسي قانون ورته د صلاحیت ورکړی دی، دوی د صلاحیت لري او د ډیموکراسۍ یو اصل تمثیل شوی دی.
د پاکستان او ایران د ګډو پلو ترمنځ دواړو خواو ته ګډه ګزمه پیل شوې ده. رپورټ هم در اورو له موږ سره اوسه. زمن غږله ازادۍ رادیو او ری د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپه 1290 په کابل مزار شریف هرات جلال آباد او کندهار کې په اف ام 3.5 سپه اوریدل کیږي. د جرمني د وسلوالو ځواکونو ټولنې افغانستان ته د نور محاربوي ځواک د استولو غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې مشر پرون وویل که جرمني د افغانستان په شمال کې د ملکي بیارغونې چارو بریالیتوب غواړي نو باید د سیمې ته نور عسکر واستوي. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات اوروي.
د جرمني د وسلوالو ځواکونو د ټولنې د مشر ډګروال اولریخ کرش لخوا د افغانستان شمال ته د نور محاربوي ځواک د استولو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د راتلونکي اونۍ په پای کې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیدونکی دی. په پام کې ده چې د لندن په کانفرنس کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مقامات افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو پر مهال ویش کار وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو ژمنه کړې، پر نورو متحدانو هم غږ کړی چې ورته اقدام وکړي. خو د جرمني حکومت تر دې دمه پر خپل موجود 4,500 کسیز ځواک سربېره افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو له ژمنې څخه ډډه کړې. په کندز کې چې جرمني ځواکونه د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو مشري کوي، په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو په بریدونو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د جرمني د وسلوالو ځواکونو د ټولنې مشر ډګروال اولریخ کرش په برلین کې خبريالانو ته وویل جرمني باید په افغانستان کې د خپلو موجودو ظرفیتونو پر سرنګوالي غور وکړي، ځکه په کندز کې اوس مهال ډیره ګرانه ده چې د ملکي بیارغونې چارې عملی شي او په همدې دلیل د سیمې ته باید محاربوي ځواک واستول شي. د یک شمې پورز د راپورونو له مخې جرمني ځواکونو په کندز کې یو ملکی کس په یو موټر کې هغه محل په ډزو وواژه چې دوی فکر وکړ له خپل موټر سره پر دوی د حمله مقصد لري. د افغانستان پوځي ماموریت په جرمني کې په تیره د جرمني قواو د یو قومندان په غوښتنه د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته ډیر پلاویان نه لري. د جرمني د وسلوالو ځواکونو د ټولنې مشر په خپل سرګندونو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه یوازې په پوځي لارو نه ګټل کیږي. د وویل یوازې پوځي عملیات نه بلکې ملکی اقدامات دي چې ټاکونکي دي. د پوینا په دې برخه کې جرمني ځواکونو د تل پشان کم اقدامات کړي. ډګروال اولریخ کرش دا یادونه هم وکړه چې په کندز کې د جرمني ځواکونو لخوا د ولایتي بیرغونې چارې ډېرې ورو پر مخ ځي.
د جرمني د وسلوالو ځواکونو ټولنه په داسې حال کې افغانستان ته د نور محاربوي ځواک د استولو غوښتنه کوي چې د جرمني پارلمان نن په دغه هیواد کې د ملي ورکوونکو لپاره د اسانتیاوو د برابرولو پر موضوع د بحث تر څنګ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د فعالیتونو او افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر موضوع بحث کوي. په کندز کې جرمني ځواکونه میشتي. له کندز څخه یو بل رپورټ هم لرو چې د کندز امنیتي مقامات وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه نور محمد سهیم نور حال راکوي.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې تیره شپه یې د هغو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې د مخالفینو په وړاندې یې د چاردرو ولسوالۍ د عیساخیلو په کلي او دغه راز د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان په کلي کې ترسره کړي دي، مخالف لوري ته یې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي. په شمال سیمو کې د 209 شاهین قولي اردو قماندان تورن جنرال مراد علي مراد چهارشنبه سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالف لوري څخه شپږ تنه وژل شوي او درې تنه نور ژوندي نیولی شوي دي. لکه چې وایي د هغو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې چې تیره شپه د عیساخیلو او لاله میدان کلیو کې ترسره شول، جمن د طالبانو شپږ تنه مهم افراد وژلی شوي او درې تنه نور هم ژوندي نیولی شوي دي. دی زیاتوي چې دغه نیول شوي او وژلی شوي افراد ټول وسلوال دي او د مقاومت په بهیر کې وژلی شوي او نیول شوي دي او نیول شوي افراد هم ټول ټپیان دي. د دې یوې پوښتنې په ځواب کې وژل شوي افراد مهم وبلل داسې وویل:
محمد الله، قاری احمد الله،
دی وژل شوی افراد په ډله کې ملا تازه ګل قاری رحمت الله، ملا نذیر امان الله او محمد رسول شامل دي، او د شپږم هغه هویت یې لا تر اوسه پورې څرګند نه دی، یعنی چې په وژل شویو کې بهرني کسان څوک نشته، ټول کورني کسان دي. ویل کېږي چې په دغو عملیاتو کې چې د تېرې جمعې ورځې راهیسې د کندوز په ځینو ناامنو سیمو کې جاري شوي دي، تر اوسه پورې عملیاتي ځواکونو ته پکې کومه صدمه نه ده رسېدلې. د یادونې وړ ده چې د تېرې شپې د دغو نیول شویو او وژل شویو افرادو په اړه لا تر اوسه پورې د مخالفینو لخوا څه غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو ته هم څه نه دی ویل شوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو زموږ غږ له ازادی رادیو اورئ. 2:14 کېدونکي دي. مخته تر دې چې بیا هم پر کورنیو او بهرنیو موضوعاتو درته ریپورټونه دروورو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع واوري، حمید مومند د کابل چاپ او رسپانو پاڼې راډولې او کتنه ورته کوي.
وسا د کابل د روسي حمله په اړه د یوشمر کارپوهانو په حواله لیکل چې د دې حمله تر شا د هغو کړیو لاس ده چې د سولې او طالبانو سره د خبرو اترو مخالفین دي. روسپانه په دوام کې لیکل چې نړیوال د سولې لپاره کومه اراده نه لري او نه غواړي چې د افغانستان د برخلیک نه وخت په خپل افغانان پلاس کې واخلي. روسپانه هم د حمله ته په اشاره د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکل چې لا افغان دولت سره د طالب مشرانو پخلاینه امکان نه لري. روسپانه په خپل سر مقاله کې د ځنو هغو کړیو هڅو ته کتنه کړې چې په هیواد کې قومي مسایلو ته لمن وهي او په دې اړه د ولسمشر کرزي سرګندونو ته په اشاره لیکل چې په پوره یووالي سره باید دغه هڅه شنډه کړی شي. هیواد په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د روانو پیښو په اړه د رسنیو چلند څېړلی او لیکلی دی چې د پیښو ډراماټیک کول له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. روسپانه لیکلی چې رسنۍ باید په خپلو خپرونو له سره کتنه وکړي او خلکو ته د ملي ګټو په پام کې نیولو سره رښتینی معلومات وړاندې کړي. روسپانه په یو بل مطلب کې د دوشنبې د ورځې د حملې په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو غبرګون ستایلی او د برتانیې د لوی درسیس په حواله لیکلی چې د حملې ته په خپل وخت مناسب ځواب ورکړل شوی. په روسپانه کې دا سپارښتنه هم شوه چې د ترهګرو د حملو د شنډولو لپاره د زیات امکانات وکارول شي. راهن نجات هم په خپل لومړي مخکې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د امریکا د دفاع د وزیر په څرګندونو تبصره کړې او د هغه په حواله لیکلې، تر کومې چې د جنگ په ډګر کې بدلون رانشي له ملا عمر سره د خبرو چانس کم پریخي. روسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد روانه مبارزه څېړلې او دا انتقاد کړی چې پاکستان هغه لوري نه ځپي چې په افغانستان کې د جګړې غوښتونکي دي. روسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو روسي رپورټ ته په اشاره دا سپارښتنه کړې چې د فساد پر ضد مبارزه باید په عام مفهوم سره پر مخ بوتل شي.
ازادي راډیو ده په کابل کې د همغږي او انسجام بورډ د لسمه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د کابینې یو شمېر غړیو د ملګرو ملتونو او لویو مرسته کوونکو ادارو استازو ګډون کړی و. د دې غونډې نور حل په زمونږ خبريال معصوم میوند راکړي.
د همغږي او انسجام د بورډ غړي وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان روانه امنیتي وازه او سیمه ییز همکاري د باس اساسي موضوع جوړوي. د دې بورډ د لسمه غونډه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرانیستل شوه. په دې غونډه کې د دې ګډ بورډ ټول غړي، د ملګرو ملتونو استازي، د مرسته کوونکو هیوادونو استازي او د افغان کابینې غړي حاضر وو. د دې بورډ د دارالانشا رئیس ډاکټر سید حبیب الله احمد له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د غونډې د اجنډا په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ
چند موضوع مهم و اساسی که امروز بحث خواهد شد.
سو مهم مسئله چنن به پر بحث شي. لمړی په افغانستان کې د امنیت مسله او د امن او امان ټینګول او بیا اقتصادي پراختیا ده. همدارس د سیمه ایزو همکاریو مسله ده چې په دې غونډه کې به پورته شي. له افغانستان سره د مرستو د اغیزناک کولو په موضوع به هم بحث شي او په دې اړه به نړیوال ټولنې سره جدي خبرې وشي.
د افغان چارواکو په وینا په دې غونډه کې به ځانګړي وړاندیزونه مطرح شي. څو د لندن په جوړیدونکو غونډه کې تر بحث لاندې ونیول سي. د ورکل سو معلومات له مخې په افغانستان کې امنیت ټینګولو او د امنیتي همکاري د غوره لار موندلو د بحث اساسي موضوع جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کایډه په خپلو خبرو کې ویل په افغانستان کې د دولتي ادارو د پیاوړي کېدو لپاره باید نوري هلې ځلې وسي.
We have very critical months ahead of us and I appeal to all and I'm
لستون زړه کې میاشتې په مخ کې لرو. زه د ټولو نه د هیله لرم او په دې باور يم چې تاسو ملاتړ به په دغه ستونزمنو میاشتو کې لمه سره وي. راځي هڅه وکړو چې دغه منفي حالت لمنځوي سو او په خپل هڅو یو نوې خوځښت رامنځته کړو.
in our partnership.
دا غونډه په داسې حال کې په کابل ښار کې جوړه شوې چې ټاکل شوې د جنوري پر 28مه نیټه د افغانستان د حالاتو په اړه په لندن کې یو غونډه جوړه شي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د لندن د غونډې د پریکړو تعقیبول ډېر مهم دي چې دا کار مخې نه دی سوی او د افغانستان سره د سو نړیوالو مرستو څخه سمه استفاده نه ده سوې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زمږ غږ لازادي رادیو او ری قدرمنو دوستانو په روانه خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ په ګډو پولو ترمنځ د غزمو د پیلیدو په اړه رپورت لرو. خو لومړی کورنی مسایل راخلو. په هرات کې د متحده ایالاتو د سیاسي نمائندګۍ په نوښت د دغه هیواد د یوه سیاستوال او ازادي غوښتونکي ډاکټر مارتین لوتر کینګ یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د ښځو په شمول لسګونو افغانانو ګډون کړی وو او وړاندیز وکړ چې مارتین یو نړیوال شخصیت وو او باید نظریات په پښتو او دري ژبه وژباړل شي. د ازادي رادیو خبریال شرف الدین ستانګزه چې د غونډې ته ورغلی وو له سیمې نور حال راکوي.
په هرات ولایت د امریکا متحده ایالاتو سیاسي چارو نماینده برادهن سند د غونډې ګډونوالو ته وویل ډاکټر مارتین لوتر کینګ په 1948 میلادي کلونو کې له امریکا څخه د بردګۍ د ختمېدو او بشري حقونو د رعایت مبارزه پیل کړه. په حقیقت کې هڅې د نړۍ په کچه د موجوده ازادۍ او دیموکراسۍ پیلامه و د خبرو په دوام ویل مارتین د مبارزې ورځې په سترګو لیدلي داسې یادونه تازه کړه.
من به یاد میآورم وقتی که من در 12 سالگی در شهر اتلانتا در خبر تلویزیون در شب تماشا کردم.
که می په یادی 12 کلنو ما چې د تلویزیون د مارتین د ازادۍ د هڅو غورځنګ خبر وکوت دا محل پیګم چې هغه څومره لوی شخصیت او آزاد فکرونه لرل. په حقیقت کې مارتین کینګ د نننۍ امریکا د پرمختګ بنسټ کی او نړۍ ته د سولې پیغام لري. مارتین لوتر کینګ ویل کیږي تور پوستای وو په 1920 میلادي کال د امریکا د اتلانتا ښار کې د یو کلیسا د امام په کور کې دنیا ته راغی. د پلار لمړي نیورسته په همدغه ښار کې د زده کړې ترڅنګ د کلیسا امامت په غړ وخسته. هغه مهال د ازادۍ د غورځنګ مبارزه پیل کړه چې په یو موټر کې تور پوستې میرمن سپین پوستې امریکایي ته د دود خلاف د څوکۍ د جګېدو انکار وکړ. د امریکا د دود لمخې هغه مهال د سپین پوستې د موجودیت په صورت کې تور پوستې په څوکۍ د موټر د ناستې اجازه نه لرله. ځکه نو مارتین د مدني ټولنې د یوې ډلې په مشرۍ د بشر د حقونو لپاره مبارزه پیل کړه. د زرګونه کسانو په ګډون سوله ایزه لاریونونه پلي کړه. په نتیجه کې ویل کیږي د وخت د حکومت لخوا شل کاله بند باندې محکوم کړی شو. مګر په دې سربېره یې هم د تاریخي روایتو په اساس مبارزه د بری پړاو ته ورسوله. په حکومت د ولس غوښتنې د اساسي قانون مخې ومنلې. په هرات کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یو مامور وحید وویل ټول نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان خلکو ته ښایي چې د مارتین کینګ سرښندنې او مبارزې څخه په تقلید د ټولنې د پرمختګ او د بشر د حقونو د پلي کولو هڅه وکړي. په غونډه کې د ډاکټر کینګ د ژوند مستند فلم نندارې ته وړاندې شو. ګڼ لیدونکو په پښتو او دري ژبه د ژباړې او بیا بیا نشر کېدو غوښتنه وکړه. د یادول ورد چې مارتین لوتر کینګ مبارزاتي هڅو کې د تور پوستو د حقونو لپاره 6 میلیونه مایل سفر وکړ او 2500 پلای ویل کیږي بیان ورکړی دی. په نتیجه کې په 1980 میلادي کال کې د امریکا د مونفیس په ښار کې د ښار د پاکوالي په نیت د یو لاریون د ټولولو په مهال د چا لخوا په قتل ورسېده، کوم چې په نوم یې تر مړینې وروسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا هر کال د یاد غونډې جوړیږي.
د ازادي رادیو اورې 2 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. سربېره په دې چې پرونه خبرونه کې مو د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د بیرغونې په اړه ګڼ رپورټونه راخسته. خو دا رپورت په لومړی راوخلو د جلال آباد ښار په شمالي سنډه کې په شل جری بزمکه کې د ورزشي لوبو د یو میدان او کمپلیکس د جوړېدو کار پرون پیل شو. په دغه ورزشي کمپلیکس په د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا 2 میلیون امریکایي ډالر ولګول شي. ننګرهار راپور لري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر جنرال محمد ظاهر اغبر وویل دغه کمیټې د رغاونې لومړنۍ پروژې په ننګرهار کې پیل کړه.
دغه پروژه تقریبا د غیصب اضافه کاری سره 2 میلیون ډالر راغی. ډیر خوشاله یم چې اولین پروژه مې هغه دایمه د ننګرهاریانو په مقابل ادا وکړه چې اولین پروژه چې تقریبا 2 میلیون ډالر دی د انکشافي د بودیجې څخه د تربیت بدني نن اوراس مونږه دغه څنګه تعداد وکړو.
ننګرهار د ولایتي شورا نو رئیس حاجی نصرت الله ویل دغه پروژې په تطبیق د پرمختګ پلور یو ګام بل هم واخیستل شو. د ویل
او دا یو زیری ورم د ننګرهاریان ته، د ننګرهاریان ځوانانو ته، او دې لار نه د پیغام هم ورته ورکوم چې مونږ هم د ادارې سره په شریکه او کوشش کوو د باسازۍ په لاره کې، ځکه دا یو لوی قدم د ننګرهار دپاره. دو میلیون ډالر چې د ځوانانو دپاره هلته مصرفېږي، هغه ځوانانو ته چې ورزش سره مینه لري، نو دوی د نورو د جنایاتونو او د منکراتو نه هم مخنیوی کېږي. په دې کې
په ننګرهار کې د کراټي د فدراسیون مشر اباسین شینواري غوښتنه وکړه چې په دغه ورزشي کمپلیکس کې د رزمي لوبو یو میدان هم جوړ شي،
چې د دې سره په خوا کې د رزمي لوبو لپاره یا جګړې لوبو لپاره د یو ښه جمنازیم جوړ کړي، چې په هغه کې زمونږ نور سهولتونه هم شته چې ورزشکار ته مساعد شي.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزي د په ځواب کې وویل د رزمي لوبو لپاره به دی د شیرزي فاونډیشن په مرسته یو ځای جوړ کړي. د ننګرهار د سوداګرو په نمایندګۍ حاجي غلام مصطفی رحیمي ډاډ ورکړ چې سوداګر به دغه ورزشي سټوډیوم په ښکلا کې برخه اخلي. ده وویل
او زه د ننګرهار د سوداګر په نمایندګۍ جناب محترم والی صاحب ته دا ډاډ ورکوم چې ملي سوداګر دې سره اوګه پوګه د دې په ملاتړ کې همیشه ولاړ او همیشه به دې سره.
په ننګرهار کې تر دې وړاندې د شیرزي سټډیوم، سراج العمارت، د ځوانانو پارک او عبدالحق پارک په نومونو هم څو پارکونه جوړ شوي، خو ویل کېږي چې دا نوی سټډیوم به تر هغو نورو ډېرې اسانتیاوې ولري.
همدارز مو لغمان، هرات او کندهار څخه هم د بیرغونې ریپورټونه ترلاسه کړي چې د ښوونځیو او د پلونو د جوړېدو په اړه دي. دا ریپورټونه په د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله باندې له تیرې ورځې راهیسې دواړو خواوو ته ګزمه پیل شوې. دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله باندې د نشه یي موادو د انتقالېدو او مشکوکو تروریستانو د اوښتو د مخنیوي په مقصد شوې ده. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه زموږ خبریال پرکوال میاخیل راکوي.
تیره میاشت د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمنځ د ایران په زاهدان ښار کې د خبرو اترو په نتیجه کې پریکړه شوې وه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د 200 کیلومتره ګډې پولې دواړو خواو ته به سرحدي عسکر په ګزمه کولو وګماري. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي دفتر وایي چې د سې شنبې په ورځ د ایران او پاکستان پر ګډه پوله دواړو خواو ته سرحدي عسکرو ته د ګزمې کولو او د پولې د ساتنې لپاره درنې وسلې ورکړل شوې دي، چې ویل کېږي دوی به د دغې پولې له لارې یوې بلې خواته د نشه یي موادو د انتقال او د مشکو کو تروریستانو د اوښتو مخه نیسي. د بلوچستان د سرحدي ضلع تفتان ناظم یا شاروال جلیل ممدانی وایي د پولې تړل به د سیمې د خلکو روزګار له خنډ سره مخامخ کړي.
فورسز جن لوگوں نے تعینات کیا ہے ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ، ان کا اصل مقصد جو ہے یہ سمگلنگ کو روکنا ہے.
د پاکستان او ایران پر پوله چې حکومت سرحدي پولیس په ګزمه کولو ګمارلې دي، د دوی مقصد د قاچاق مخه نیول دي، خو ضرور نه ده چې قاچاق برد له یو ځای نشه یي مواد یا بل څه قاچاق کړي، ځکه دا سلګونه کیلومتره اوږده پوله ده. هغوی له بل ځای هم قاچاق کولای سي. د پولې له تړل کېدو سره خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. خلک نه اوړه او نه د موټرو لپاره تیل را انتقالولای سي او مجبور دي چې کډې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي د پولې د ټینګ امنیت لپاره به د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو ته ځانګړې خبرې هم ورکړي چې د پولې د شامنیت په ساتلو کې ترې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د تیر 2009 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې تر ځان وژونکي برید وروسته، چې په ترڅ کې د پاسداران انقلاب د څو لوړ رتبه قمندانانو په شمول تر 40 زیات کسان ووژل شول، د ایران غاړې ته پوله تړل شوې وه چې لا تر اوسه هم په بشپړه توګه نه ده پرانیستل شوې. ایراني چارواکي تور لګوي چې د جندلا په نامه د سنی افراطیانو وسلواله ډله د پاکستان د بلوچستان په سرحدي سیمو کې په ایران کې دورانکاری لپاره فعالیت کوي. د دې پولې له تړل کېدو سره د بلوچستان د سرحدي سیمو بلوچستان او دالبندین ته څیرمه د ګرد ځنګل کمپ اوسیدونکي افغانان هم شکایت کوي او وایي چې د پولې له تړل کېدو سره یې کاروبار او تجارت په ټپه درېدلی دی. پاکستانی چارواکي وایي له ایرانی مشرانو سره د پولې د بیرته پرانیستلو په اړه خبرې اترې دوام لري او تمه ده چې راتلونکي میاشت به دغه ګډه پوله د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. دوی تور لګوي چې له افغانستانه د تاریاکو زیات اندازه د پاکستان او ایران ترمنځ د ګډې پولې له لارې نورو بهرنیو هیوادونو ته انتقالېږي. بارکوال میاخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
د ایران او پاکستان د ګډو پولو دواړو خواوو ته مو د غزمو د پیلیدو په اړه واوریدل چې دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د نشه یي موادو او مشکوکو تروریستانو د وختو راوختو د مخنیوي لپاره باید د غزمې پیل شي. اوس هم دوه بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز به له فریده هوډ سیفي څخه واورو.
په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په دیارلسمه غونډه کې نن له افغانستان سره په شوو مرستو، امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. دا بورډ له افغانستان سره د مرستو څارنه کوي. ترکی چارواکي وایي هیواد به په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو د ګډې غونډې کوربه وي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په څو بیلو عملیاتو کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او و نور ژوندي نیول شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې له خپلې خاورې څخه پر پوځي وسایلو بار یوازې یوې امریکایي الوتکې ته د تیرېدو اجازه ورکړې ده. هغه زیاته کړې ده روسیه چمتو ده چې پر خپل هغه تړون عمل وکړي چې له مخې امریکا ته اجازه ورکوي چې له خاورې څخه افغانستان ته د ترانزیت په توګه کار واخلي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ته خبر ورکړی چې د دې سازمان د وړاندې شوي طرحې اساسي جزئیات چې له مخې ایران باید خپل غنی شوي یورانیم د نورو پړاوونو لپاره بهر ته واستوي نه مني. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په روانې اونۍ کې په لبنان، سوریې، اسرائیلو او فلسطیني سیمو کې له چارواکو سره وویني. ترکی پولیسو نن دیارلس تنه د القاعده شبکې مشکوک کسان ونیول. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې هیتی ته درې نیم زره نور سرتیری او پولیس واستوي څو هلته د عامه نظم او د بشري مرستو د کارونو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
زمږ غږ لازادي رادیو اوري. قدرمنو دوستانو، د روانې خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلې یو او وسته ازادي رادیو د دې اونۍ ته بحث تا اوریدو بلنه درکوم چې د ولسمشر حمید کرزي له خوا د دوهم وال لپاره ولسی جرګي اکثریت نویو نوماندو وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړه. دا بحث را سره ووري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. قربان مجاهد جواد مو نننی کردیم سار کله کوي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ولسی جرګي دوه ځله د جمهور رئیس له خوا د پیشنهاد شویو وزیرانو زیات شمیر ته د اعتماد رای ورنکړه او له دوه ځله معرفي سره سره اوس په ولسی جرګه کې د تایید شویو وزیرانو شمیر له څلورشت څخه یوازې څوارلس ته رسیږي. ولسی جرګي دغه ډول اقدام ولې وکړ؟ د ولسی جرګي دغه پریکړه به د ملت په ګټه وي او کڅنګه؟ او آیا جمهور رئیس په راتلونکي کې هم په دې وتوانیږي چې ټول د ولسی جرګې په خوخه کسان وروپیژني؟ د ازادي راډیو د نننی ګردیمیز موضوع په همدا غټو کې څرخي. په دې ګردیمیز کې را سره قدرمن ملمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی، د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویاند فیضی زدران او افغان سیاسي کارپو انجینر مطیع الله خروټی. لومړی د ازادي راډیو سټوډیو ته خره غلاس. زما لومړی پوښتنه له خواسی صاحب څخه ده. خواسی صاحب، ولی پولیسی جرګه کې زیات پیشنهاد شوي وزیران د خلکو په اصطلاح ناکام شول، یعنی کافی د اعتماد رای ورته ورنکړل شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته ولسی جرګه یا په کل کې ملي شورا باید د افغانستان ملي ګټې او منافع همیشه په نظر کې ونیسي. تیر څلور کلنې تجربې وښودله چې باید ولسی جرګه پس له دینه چې کمی کابینه ته رای ورکړي، هغه باید کارا او مدیر کابینه وي. داسې کابینه وي چې هغه وشي کولی د خلکو دردونو ته او د خلکو کومو ناخوالو مصیبتونه چې دي مثبت ځواب ووایي.
مننه. زه ترانس تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
البته مخکې لږه چې زه د خواسي صاحب نظر تایید کوم، خپل سلامونه ونې کې هیلي د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو سره ډالۍ کوم. بیا هم دا ویل شم په سر د دې چې د دولت لوري خفه ده، د ولسی جرګې دغه پریکړه چې د اساسي قانون ورته د صلاحیت ورکړی دی، دوی د صلاحیت لري او د دیموکراسۍ یو اصل تمثيل شوی دی. په دې کې چې دوه ځلې زمونږ ډیری وزیران رد شول او تقریبا په دوه ځلو کې زمونږ څوار لسنه وزیران ومنل شول او غوته د اعتماد رای ورکړ شو. لدینا جمهور رئیس هم هرکلی کړی دی، ملت هم هرکلی کوي. او زه به هم په خپل وار سره بیا هم تکراروم چې د خوشحالۍ ځای خو ځکه نه دی چې دلته په مخ کې ډېرې مهمې مسئلې لرو، مګر همدا چې ولسی جرګې کومې اقدام کړی دی، موږ هغه ته د قدر په سترګه ګورو.
مننه. خروټه صاحب، څنګه چې خوی صاحب ورته اشاره وکوله چې ولسي جرګې هڅه کړې چې کاره متخصص خلک وټاکي، هغوی ته د تایید رایې ورکړي، او هغه چې دوی ورنه راضي نه وو یا چې دوی پرې مطمئن نه وو هغوی رد کړي. خو ځینې خلک په دې باور دي چې ولسي جرګې په حقیقت کې یو دا یو عکس العمل و د ولسمشر په مقابل کې. ممکن د ولسمشر له ځینو پرېکړو دوی خوښ نه وو، او دلته دوی هڅه وکړه چې له ولسمشر نه یو غچ واخلي.
اوګورې د افغانستان د وزیرانو د ټاکلو په خاطر یا د نغه نامزاد وزیرانو د رای رد د رای یا رای د اعتماد ټاکلو لپاره معیار موجود دی په قانون کې، معیارونه ورته تشریح شوي دي. قانون اساسي په وضاحت ویلي چاته رای ورکړي چاته ورمکوي، معیارو په اساس باید دا کار شوی. مګر مګر چې تاسو اشاره وکړله، او مونږ د بعضي محترم وکیلانو خبرې د مطبوعاتو له لارې نه اورو، حتی بعضي کاندید وزیران خبرې د مطبوعاتو له لارې نه اورو چې مستقیما تورونه او بل باندې لګي. از ما په نظر، یعنی زما شخصي نظر باندې، دو عمده مهم دلایل په دې کې نغښتي دي. یو عمده دلیل هغه دی چې د حکومت او پارلمان ترمنځ یو تقابل فضا ایجاد شوی دی، یعنی یو مقابله او د مقابلې فضا ایجاد ده. او دغه عوامل ما دلته یادداشت کړي، درې عمده عوامل دي البته زما په نظر. دغه تقابل یا دغه مخالفت د حکومت او پارلمان ترمنځ هغه وخت ایجاد شو چې د جلاد ماب ډاکټر سپانتا رد چې د رات رای ورته ورکړ سو، یعنی تداوم د کار منحیث د وزیر خارجه د پارلمان لخوانه، او برعکس د جناب جلاد ماب جمهور رئیس په واسطه دغه تداوم د کار دا ابتدایي ترین مراحل دی دغه تقابلو.
بلې، از درن صاحب انیس سمت الله خروټي یو ټکی اشاره وکول چې د پارلمان او د حکومت ترمنس اوس یو تقابل موجود ده. په عین حال کې دوی ویل شي ولسی جرګې چې کوم وزیرانو ته د اعتماد رای ورنکړه، اوس ولسمشر بیرته هغوی د سرپرست وزیرانو په توګه د مشرانو په توګه معرفي کړل. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول د ولسی جرګې پریکړو ته توهین ده، یا غواړي چې ولسمشر په دې وخت کې اوس له خپل غچ واخلي د ولسی جرګې نه؟ که څنګه
نه فکر نه کوم چې خبره تر دې سرحده پورې وي چې تقبل ایجاد شوی وي. خروټي صاحب د سپانتا موضوع ته اشاره وکړه، زه فکر کوم چې ولسی جرګه هم په دې کې متردده، او تاسو به هم اوریدلی، میډیا هم په دې باندې غږېدلې دي چې سپانتا په رایو کې یو څه مشکوکیت موجود و چې آیا د برنده اعلان ده او که نه. هغه موضوع له عدلي مراجعو نه تعقیب شوه، د ستره محکمې پورې ستره محکمې ورته مشروعیت ورکړ شي د وزیر خارجه. دا چې پارلمان په دې ساحه کې ولسی جرګې په دې ساحه کې څه کړي دي او نه دي، لدې موضوع تیرېږم. راځم د تقبل په موضوع باندې خبرې کوم چې فکر نه کوم چې د پارلمان او د جمهور رئیس ترمنځ د تقبل موضوع یا د یو بل سره د ټکر او ډګر موضوع موجود وي. ګورئ، لکه څنګه چې ولسی جرګې د ملت کور خپل صلاحیتونه لري، د قانون په چوکاټ کې چې هغوی کولای شي چې وزیر تایید او یا د رد رایه ورته ورکړي، یا ومني یا نه ومني، همداراز په اجرایه قوه کې یا په اصطلاح په ټولو قوه کې درېګونه قوه او مشر مخکې اشاره وکړه چې جمهور رئیس درېګونه قوه او مشر دی، دا صلاحیت لري چې څوک د کوم وزارت لپاره د خالی کار د کاري خالد نه ایجاد لپاره د کارون د خبر مختګ لپاره. هلته تاسو وینئ چې نور موضوعات، یعنی مخکې ما وویل چې ډېر مهمه موضوعګان لري، لکه د لندن کانفرنس او داسې نور موضوعګان لري، دلته په د صلح په طرح باندې مخالفینو سره کار کیږي. د دې لپاره چې خالی بخنه غواړم کاري خالد دلته ایجاد شي، نو کارونه خبر مختګ کړي وي. جمهور رئیس هغه څوک چې یاد مینانو یاد سرپرستان او یاد سرپرست وزیرانو په توګه ټاکلې دي، فکر کوم ورته قانون هم د حق ورکړی دی او د خپل صلاحیتونه ګټه پورته کړې دي، نه دا چې د ولسی جرګې نه کوم غچ اخیستې.
ډیر مننه خوښه بم دغه پوښتنه تاسو سره مطرح کو په یو بل ډول. دغه وزیران چې په د اعتماد رای ورته نه دا ورکړل شوی، یعنی د ملت په کور کې د ملت استاذ ورته اعتماد رای نه دا ورکړی، او د ملت استاذ ورپانه باور نه لري چې په دغه سی یو پوسټ باندې کار وکړي. وسې کله ولسمشر برته دا ټاکی په دغه پوسټونو باندې، یا د موقت وخت لپاره یې مرستیال یا سرپرست، یعنی نور لارې هم وي. دغه هر یو نوماند وزیر ممکن د ځینو ډلو نه و، هغه ډلو کې ممکن نور خلک هم د سیبو په دې سوی باندې غوره بنو چې د هغه ډلو نور کسان ټاکل سی وي. د دې په ځای باندې هغه کسان چې ولسیر کړي د ملت په کور کې رد سوي دي، هغه به څنګه بیرته د ملت خدمت وکولی شي؟
دقیق دا چې اول د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ تقابل قطعا نشته، سمتی تنظیمی قومی عمل قطعا نه دي شوی. زه غواړم چې ټول بیلګې تاسو ته وایم. مثلا اسمت اللهی د اهل تشیع د ورونو نه دی، غسل رای د باور پولیسی جرګه کې ترلاسه کړي. که چیرته قومي موضوعات وي، نو باید هغه درې دېرش رایې ترلاسه کړي وای. وحید الله شهرانی یو سل یو څلوېښت رایې ترلاسه کړي دي.
باید اغه شل یا پینزو شرایط ترلاسه کرده وای. پولیسی جرگه که قومی، جبنی، سمتی، تنظیمی حرکات ندشوی آلتا دیدی طریق نه اعمال دی نفوذ ندشوی. اما دا چی ولسمشر ناکام وزیران اغا چا چی دی باور رایانه دا خسته اوگوی سرپرست این کردی دا دا ولسمشر صلاحیت دی. اغا پا دی معنی چی ولسمشر تا دا خلق منلی خلق دی اما ولسی جرگه ندی منلی.
ډیر مننه خاله متی الله تاسو په اړه څه نظر لري دی خو حساب د خبرو په اړه په عین حال کې ځینی داسې خبرې هم کیږي چې په پارلمان کې د دولت د حکومت اپوزیشن په اکثریت کې دوله هم دی وجنه زیات نوماند وزیران راتسوي دي او دا خبر تر کومه هدار اختیار
جناب ډاکټر سی ګور یو نقطې ته باید مونږ تاسې سوزي سوچ دي دیموکراسي له برکت نن سبا مونږ تاسې هر پروګرام د مطبوعات لارنه آزاد ګورو کتوی اوري او نورونه تبصری که او نظر من گفتا سی شایدی هستو چه امدق پارلمان غق پورت سو ویل سو چه پلان پلان وزیر اسناد تحصیلی تکمیل ندی زمانی چه من گفتا وزارت تحصیل دقیق دو مدل اکیز خیم تحصیلات آلینم بختنه بکرده پلان پلان وزیران و تحصیلی اسناد تکمیل نو گوری من گفتا میار اساسی قانونی خیده یا معددی قانون داده چه ها اصلاح چه تحصیلات رو نداری اغنیشی که دای چه وزیر سی زب دیت منتظر ما چه دقیق دو کسان چه داخل پا پیدی ناکامانو که ستدی مگم تاسی اومده لول رای اما خود واخسته دا یاو چه میار پا نظر کنده سیول نیل نیول سوید او دین سوکین کار نشی که ولی بل منگ عملا بودیده چه پامدی پارلمان که غک پورت سو چه پلانی شپک پلانی وزیر صاحب یاو شپک پینزه لکه دانر مصرف کرده دیل پارا چه رای و گتی بیا هم من دم دی تلویزیون لاریدم دی مطبوعات لارنه هم وام لیده هم وام لیده چه یو نومان وزیر سویل و بیگا ما تا دری وکیلان ناغلی و ما نپیسی اختلی نو خود دا خبری خواهی خبری ندی دا خبری خو سبتی دی دا خلق خوری دلی دی
بله من را خواهشتی بخنوانم دی خبرتی شهرهو که چی سنگه چی مینر سبخروتی ویلی چی با پارلمان که ممکن زین معاملی سیو بی زین وزیرانو لکه زن تا دی کمپاین لپاره پیسی توضیح کردی بی یا ممکن زین وکیلان با دی بخاطر زین وزیران تا درا درای ور کردی بی چی پر راتلون که زن مطرح که چی بیا پا پارلمان انتخابات تا وداری گی پا دیر تا سن نظر لاری
دیر مننه اول خو تسیوی خبری تشاره بکر بیا انجینر سمون پرین خود زواب در که زغوالم اغا زواب در کم چی ده حکومت اپوزیسیون پا اکثریت که ندی کچیر ده ده کامیابی دبر دوی خبل پسینه بانده وحی او دبایی دا عادلانه نده دا با دو دوی کازبانه دعاوی زکا پولیسی جرگه که طول وکیلان مستقل آزاد تصمیم لری اوگی خبل به تصمیم مانده عمل کهی دویم خبر داده چه تحصیلی اسناد چه خروطی سبرت اشاره وکړه دقیق وای د دو تنو تحصیلی اسناد نورا رسیدلی بیا د همه غیوراز ترائی گیری پا وقت په نه بجو په نه نیم بجو دا اسناد را ورسیده از من اصول دادی ترسو چه تحصیلی اسناد بشپړ نوی د تابعیت موضوع رفع نوی چاته د باور درای ورکول صندوق نک کی خودل کی او بل خبر داده چې ډیره مهمه خبره تاسو اشاره وکړه چې هغه د پارلمان د افتخارات در سوال لاندې راولي او زه سخت خوشینه یم مثلا د معاملو په اساس رای ورکول اول خو زه فکر نکوم چې یو وکیل دې دومره پست شي چې هغه دې د پیسو په مقابل کې نوماند وزیر ته رای ورکړي کچیر ته واقعا دا خبره ثبوت شي او شواهد رامنځته شي زه فکر کوم چې اول زه د اداري پلاوي حیات د غړي په توګه دا تعهد کوم ستاسو سره او ستاسو د رادیو نه د افغانستان مظلوم ټول ول سره چې هغه به زه په میډیا کې افشا کوم او د خلکو انظار ته به وباسم ترڅو چې داسې خائنینو ته بیا پراتلون کې انتخابات کې څوک رای ورنکړي
بخنه وړ
احیانا کچیر ته داسې موضوع شوی وي زه امیدوارم چې سیاسي کارپوهان مدنی ټولنې د افغانستان هر وګړی چې په دې رابطه باندې واقعا ثبوت او شواهد ولري هغه د ولسی جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کې زه حاضر یم چې دا یعنی دا افشا ګری وکړم دوهم سوال چې تاسو وکړئ چې ګویا دا یو کمپاینی حرکت دی ولسی جرګه غواړي چې دوباره خلکو ته ځان ښکاره کړي تر څو په راتلونکي دوی رایه لاسته راوړي ولې متاسفانه جواد صاحب چې د ولسی جرګې هغه کمې کړنې چې د ملی منافع په اساس وي، د دې وطن د ښېګڼو په اساس وي، هغه انعکاس نه دی موندلی. متاسفانه چې ولسی جرګې نه تنها دا پریکړه، ډېرې ښې پریکړې کړې دي، ولې متاسفانه چې هغه په عمل کې پلی شوي نه دي. اما دا کمپاینی حرکت نه دی، دا یو ملي حرکت دی، دا د وطن د مصلحت لپاره.
بلې، د وکیلانو ترمنځ د معاملات خبرو ته وروسته بیا راشي. خوی صاحب، زدران صاحب، که رښتیا هم معاملې نوي سوي او وکیلانو په صداقت سره رایه ورکړې وي، نو دا کارزی صاحب خو هماغه پخوانی کرزی ده او دغه وکیل صاحبان هم هماغه پخوانی وکیل صاحبان دي، یعنی ولسی جرګه کوم تغییر نه ده راغلی. نو څنګه په هغه وخت ډیر زیات وزیران تایید سوي وو او دا ځل اکثریت وزیران رد کیږي؟
زه فکر کوم ورځ تر بلې زموږ ټول نهادونه، هغه که پارلمان دی، که قضا ده، او که په خپله اجرایه قوه ده، ورځ تر بلې پخیږي، حرکت پخیږي، کړنې پخیږي، پریکړې پخیږي. زه فکر کوم چې په دې کې په اصطلاح د معاملو خبره شامله نه ده. پارلمان ډیر قوانین پاس کړي دي، پارلمان ډیر قانوني نورې پریکړې مثلا کړي دي، پارلمان ډیر کارونه نور سرته رسولي دي. لپاره نه وایم چې مثلا زما په څنګ کې زما دوست خواسي صاحب دلته تشریف لري، ولې باید هیره نشي چې پارلمان په خپل نوبت ډیر کارونه وکول. په دې تیرو څلورو کالونو کې دا چې د پارلمان وروستنی کال دی، تاسو د کمپاین موضوع په مخکې رایه ده کړه. زه فکر کوم کمپاین یو مشروع کار دی. پارلمان هر حرکت چې کوي، هر څه چې کوي، د راتلونکي لپاره یو سرمایه باید ولري، او کمپاین باید ولري چې هغوی خلکو ته وښيي چې موږ دا څه کړي دي. اما دا چې د معاملو خبرې وي، هغه په فکر کوم چې خواصي صرف ترجه کوم، او زما له نظره البته په پارلمان کې شاید داسې معاملې وجود ونه لري، ځکه چې دوی د ملت استازي، دوی ملت ته، خدای ته، او بالاخره جمهور رئیس ته جوابګو دي.
مننه. اخر وټه صاحب، امتي پوښتنه که تاسو ځواب راکړئ چې په دغه 15 کلو کې څه تغییرات راغلل چې یو وخت همدغه ولسی جرګه مکمله رایه ورکړي، اکثرو تقریبا مکمل ټولو ته په بشپړه توګه د تایید رایه ورکړي، او ځینې وخت چې کله اوس 15 کاله تیری کې دا 15 کاله کوم تغییرات راغلل چې اوس له 21 یا 22 درو څخه یوازې وته د اعتماد رایه ورکړي په لومړی مرحله کې؟
جناب ډاکټر صاحب، وګورئ، پارلمان کې هغه زموږ او تاسو عزیزان چې د ملت نمایندگان دي، هغه ټول یې عین فکر، عین مفکوره، عین غنې دي. زه غواړم دلته یو نقطه ته اشاره وکړم چې د جلال ما به محترم احادیث مصاحبت خانه وزیر مالیه چې هغه افغانستان یو کادر چې هغه رویټر ته ویلو چې ما ته بیګای اوسل یا کاندیدان دی پارلمان اطمینان را کرد، اگه وکیلان چه تی دیو سلاوی ها رای مونگ در کرد او سبا چه سو در رای دکنسو دی خود به خود دلتا دی پارلمان پخوال ایخی پخوال پدی مان آقا تیغا که سعید او رو را تک ده منو رو ور یو سلاوی ها کسی خطا ستا سر خوزه و ها غلطا هغه چا چې رای ورکړي د افغانستان اولیا منافع په نظر کې ونیو ورته رای ورکړي. زه داسې حکم نشو کولای چې موږ داسې مطلق دغه پارلمان ټول پیسې اخلي، د مطلق دغه پارلمان ټول سمتي منطقوي، او مطلق پارلمان کې داسې خلک ستدي چې د افغانستان، بیا تکرار کوم، د افغانستان اولیا منافع ورسره مطرح دي، د افغانستان آینده ورسره مطرح ده، او په زمین کې غواړي تاریخ جوړ کړي. اول ځل چې د پارلمان ته وزیران عمر معرفي سول، هماغه ورځ په ماښام کې چې رد شوی تا اولین کس چې بات نغک پورته که او ما شاباشی ور که خپل پارلمان تا افتخار میو که دغسی پارلمان ما دی اغزو و متاسی که ویسی میلیا تعقیب کهی. اما ورستم چه وقتل، ورستم چه وقتل چه هر وزیر صاحب جیک سو ایمان پیسی خیستی دی، بل آز با دی پارلمان جیک سو یا اوش پک پینزل اکا دالر تقسیم سوی دی، بل وزیر صاحب جیک سو چه ما تا چاوی دی چه او سلاوی ها رای در کام دارتا. نو بینان او زد پارلمان دی مسئولیان در قصا کم چه دغا طول مسائل و سیلی گور پارلمان دی ملت کرده.
منانا خواهی سب ویل کیگی خلق دسی ویچی پا پارلمان که معاملی تر دی حد پوری ویچی حتی اداری هیئت هم پکې یو څه رول درلوده، یو څه خپل برخه درلوده. مثلا ګارډین چې د نړۍ یو معتبر ورځپاڼه ده، دی لیکلي چې یو نوماند وزیر جار الله منصوري ته د اعتماد رایه چې ورکړل سوې ده، یعنی د خپل قانوني سن د دغه څوکۍ لپاره نه ده پوره کړی، دا یوازې د یو دیرشو کالو ده. نو فکر نه کوي چې اداري حیات هم په دغه جوړجاړي کې یو څه برخه درلوده او که څنګه؟
اول خو زه باید ویم چې د اداري حیات مشر محترم قانوني صاحب، زه فکر نه کوم چې هغه دې نور معاملې ته ضرورت ولري چې کوم وزیر سره معامله وکړي. په څنګ کې ولسمشرې ته کاندید محترم یاسینی صاحب چې هغه هم ډېر شتمن او بډا شخص دی، دویم پیمان صاحب او بل سلجوقي صاحب دی، او چې زه د شورا منشي یم، ښه دی زه د هغو په نمایندګۍ باندې په صراحت سره وایم چې هر هغه څوک چې داسې اداوې اداري پلایو باندې کوي، نو دقیق دی چې دوی دې باید موږ ته ثبوت او شواهد وړاندې کړي. نو زه به لکه څنګه مو چې تعهد بیشتر وکړ خپل تعهد بیا تجدید کوم. خو زه بیا وایم چې دا ځینې حلقات او ځینې مغرضه ڈلگئی دی چھ غواڑی د پارلمان حیثیت شخصیت او کم پرستیج چی دوی اوس گٹل دغه تر سوال لاندې راولی
بخنه غواړم د تاسو د شواهد او د ثبوت په ګارډن ورسپانه کې هتا د دوی د نوموړي هتا تذکره هتا پاسپورت چاپ شوی ده او دا اسناد او شواهد نه ګڼي یا په هغه ورس کې کله وزیر صاحبانو خپل پروګرامونه تر شریک کول یو وکیل د نوموړي پاره پاسپورت جک یا اسناد جک نو یو متل د پښتو کې وایي چې الماس په الماس باندې پرې کیږي نو کاغوی د شواهد وړاندې کوي چې دا مثلا قانوني سند پوره کړی یا دغه یو
باور محترم وزیران په حق دس اسناد رائے شوی ہوا چغ اصلا بشریت د منن وال نو مسلمان خلا څکا وی چې بشریت خو چې الحمدلله زما لاست راغله او هغه ټول ما ځان سره قید کړ پرې مې نه خود چې د وطن کې زمنګ شخصیتونه مړ شي زمنگ شخصیتونه باید وروزل شي زمنگ شخصیتونه باید سرګن شي ترسو دی وطن ته خدمت وکي ترسو چې دی وطن ته مفید تمام شي همدارنګ د جار الله په ارتباط منصوري سره په ارتباط هم عین قضیه و ولې هغه په 25 کال کې سند را کړو تابعیت تذکیره و چې د 25 کال کې زیږیدل دی چې هغه اوس شپږ درس کال عمر لري
مننه ازدران صاحب تاسو په دې اړه کلګرانا واچوي په دې حال کې چې مثلا بیربل ډیر مافي مثلا کزه وایم چې ازدران صاحب سیګریټ سکي او تاسو خاموش پاتې کیږي خدا مانا دا چې تاسو دغه عمل یا دا ګناه مني نو کله چې وی چې دغه وزیر سن قانوني نه و درې کال سلور کال کامل قانوني سن څخه دغه څوکۍ ته حکومت خاموش ته نړیوال رسپانډ نن تاسو کورنی مطبوعات وګورئ راه نجات هم د ګارډین نه راخستې دي په نړیوال رسپانډ کې ته تفسیری کیږي پاسپورټونه او سینونه او تذکيري خبريږي ولې افغان حکومت چپ ده تاسو ولې چپ سي ولې مطبوعات ته د خبره نه سپینوي
زه بیا هم د خبره ته یو اشاره کول غواړم چې موږ همیشه لپاره تعصب سره باید وایم چې د بهرنۍ او تبلیغاتي کارو ښکار شوی د همیشه لپاره هر هغه څه چې بهرنۍ وایي موږ داس فکر کوو چې دا قانوني خبره ده دا اصولي خبره ده زه فکر کوم چې وایلو کور زه راغلی ما او الحاله ته خبري یعنی ضرورت دی ته څه دی چې یو څو قانوني سینې پوره کړی نه وي اول دی ته ضرورت څه دی چې حکومت یا دولت یا رئیس جمهور هغه ولسی جرګې ته وروپیژني زه فکر کوم چې دا یو افترا ده دا یو محض خبره شوې ده بیا ولسی جرګه د دې حق لري په دې رابطه فکر کوم چې موظف کمیسیون لري چې د ټول سندونه هغه که تحصیلي دي او هغه که مثلا د ژوند لیکونه که درته ووایم چې د څه کړه وړه دوی تیر کړي دي کوم پوستونو باندې کار کړی دی څه یې کړي دي څه وړاندې کړي آیا د ملت لپاره آیا د دولت لپاره په راتلونکي کې په ګټه تمامېږي او که په نقص هغه ټول دوی څېړي زه فکر کوم چې د ګارډین ورځپاڼې یا مثلا د له قوله چې نورو ورځپاڼو راخیستې دي د خواصي صاحب خبرې ته وراشم که چېرته دوی په دې کې موثق ثبوت لري داسې نه وایي چې د ملت کور به مثلا دا خبره چې دوی کوي چې اسناد دقیق دي موثق دي زموږ له نظره دا هم موږ شری بڼه نه ورته ورکوو د دوی پرېکړه ته که چېرته دوی داسې سند ولري اوس هم سر د وخت دی دا به د دوی پختوالی زموږ د مطبوعاتو زموږ د میډیا پختوالی د نړیوالو میډیا البته دلسوزي او همدردي چې د ملت سره لري او په ځمن کې به زموږ د ملت کور دې ته متوجه کیشي تاسو هم دغه دلته تیروتنه کړی ده زه فکر کوم چې خواصي صاحب دلته ناسته بیا هم د خبره کوم خروټه صاحب موجود لري چې خواصي صاحب په ډیر افتخار سره بیرته د خبره ومني او په دې باندې سره غور وشي
خواصي صاحب یو بل پختنه ته برې سو هغه دا چې ځینې خلک ځینې کارپوهان وی چې د زینو دغه زیاتو وزیرانو را دیدل یو بل دا چې په دغه وزیرانو کې لولسی جرګې څخه هیڅ څوک هم نه ټاکل شوی او ولسی جرګې طبعا زیات خلک به پکې وي دغه سبب مخختل چې په دغه لیست کې هدي اقل دوی نه بیو څوک آسان وي نو چې کاري سبب دوی نه هیڅ څوک هم نه راخستي
بسم اللہ الرحمن الرحیم البتہ پخوانے تعامل دس نو چد ولس جرگی دغڑی دے کابینی تراشی او دس تعهدات د ولس مشر ترمنس او د ولس جرگی دغڑ ترمنس نو چ گویا زبستا سے منز نام کابینی ته خلق را ولم بنان وختش تعهدات نوینو بیا عکس العمل څنګه کار کیږي بنان د خبره د بنیاد نه رد زکه د چ تعهدات په منس کې نو
مننه زدران سره د اوسوس ویل کیږي چې ولسمشر ډیر زیات په دې باندې فکر کوي چې لولسی جرګې څخه یو شمیر کسان را واخلي او په دغه نوې لیست کې ور معرفي کړي د نوماندو وزیرانو په توګه په دې اړه تاسو خبره ستې کڅنګ
زه به دوه چې نه تر اوسه دا تاسو یو څه نشته او کچیر ته واخم غوسی کی ز فکر کما چې کومه قانوني موانی پدې کې شاید وجود ونه لري
مننه خروټ سب ویل کی بیا ځینی کارپوهان وایي چې ممکن په پارلمان کې یو شمیر گاونډي هیوادونه زیات نفوذ ولري او دا غوی په اشاره باندې دغه اکثریت د وزیرانو رتسبي ته سوچ په دې ملک په یو قسم نه یو قسم بې ثباتی رامنځته کی دا خبر تر کومه ده رښتیا ګڼل
کیږي ګورې جناب ډاکټر صاحب دا هیڅ حالت د امکان نه خارج نه دی جاسوسان دیم سایگان او ستدی پرې هغه کی اما دومره قوی نه دی چې د ملت واقعي نمایندگان د غو تر تاثیر لا نراسي
تشکر خواصیص درستی پختنه په توګه کلمات نور روان غاړو هغه د شي پارلمان پتی پویته چې د افغانستان په اړه یو سرنوشت ټاکونکی کانفرنس په لندن کې جوړیږي یعنی ولسی جرګه می هدف ده او دوی دوه ځله مسلسل په زیات شمیر وزیران رات کړل فکر نه کوي چې دا سیو نیمګړی کابینه په وست لندن په کانفرنس کې د افغانستان تصویر نړیوالو ته نیمګړی وخیو که څنګه
دا ډیر مهم سوال دی خبره دا ده چې د لندن د کانفرنس ته پاره موږ نشو کولای د وطن قرباني کو کوم چیرته ناکار کابینه ترای ورکړی وای نو اخو بیا راتله بیا کابینه خپل کار ته دوام ورکو به د دې مسولیت د چا په غاړه د ولسی چرګ په غاړه به وچ ګویا ولسی چرګ د ناکار کابینه ترای ورکړی ده د کانفرنس لندن لپاره کېدلې سي چې نور متخصصین متحد خلق دی ولسمشر ځان سره بوزي من هسته مشاورینو دی هغه استخدام کړي
مننه د ترانسپټ تاسو په دې اړه څه نظر لري په داسې حال کې چې په افغانستان حکومت باندې د نړیوالو خوا خوسند غرب لخوا داسې نیوکه کېږي چې مثلا مدیریت پکې کمزورې ده مثلا اداري فساد پکې اوج ته رسیدلی یا مثلا مخدر مواد دي دغه سي نور شیانو په عین وخت کې افغان حکومت هم په دې نه توانی کې چې هغه بشپړه کابینه ولسیږي چې څخه پاس کې دا به د افغانستان په تصویر باندې په نړیوال سطح منفي اغیز ونه کړی
واځي د وزیر ټاکل باید د کارونو د کونډي سبب نوي چې مثلا ک وزیر نوي نور کارونه پر مخ نسی دا چې مخکوم په دې باندې خبرې وکولې چې سرپرستان ورته ټاکل شوی د جمهور رئیس صلاحيت هغه سرپرست یا هغه موین شالت سرپرست شوی دی هغه موینان چې مثلا یا هغه وزیران چې سرپرستان پات شوی دی هغه وي د صلاحيت لري ترڅو د خپل روزمره کارونه د دولت هغه کارونه چې کاری خلل ته موجود نه وي پر مخ یوسي زه فکر کوم چې کوم خاص تاثیر او منفي تاثیر په باندونه لري
کور ودان ډیر مننه فقط خروډ صاحب یو دو جملو کې تاسو او روستي سپارښتنه مثلا راتلون کې چې کوم نماند وزیران معرفي کې چړول وزیران باید وي او په عین حال کې د پارلمان د ولسي جرګې وکیلان باید سړول لاغوي سره برخورد وکړي
په یو جمله کې خبره زو وایم ما متبصر به دو جملو کې کوم کوري زه اول خپل بخښنې خبرې باندې بیا تاکید کوم د جلال ما محترم خوصیب خبره قطر رجال خو موجود قطر رجال نه دی ګوري کې چیرې تقابل تر اوسه پورې نه و خو زه خوایم و دا خواصی خبرې په تاسو خدایو کې چې نه یې اوس خود په خودی جدیږي ګوري لست د وزیران رات سو د ملت لکور نه یعنی ملت نمائندگان رات کې ګویا ملت رات کې هغه بیرته جرادمو جمهور رئیس له خوا سرپرست ټاکل سو دا خود په خودی او تقابل خي یو موضوع او دوه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د بین المللي مطبوعاتو کې هم دغه موضوع خبر یاد سو چې جرادمو جمهور رئیس کرزی او نیمګړی کابینه سره روان دلند خبرو ته دا ډیر مهمه خبره ده نیمګړی کابینه خو تا باندې نیمګړی نتایج بلری
ډیر چاته مننه زدران سره لکه بیا مې
یو څه وړاندې خروټ صاحب د خبرو باندې علاوه کوم د تقبل موضوع بیا هم ز په جديت سره راو ما نو دا چې دولت مثلا رئیس جمهور خپل خپل صلاحیتونو کار اخیسته او هغه په اصطلاح سرپرستان مقرر کړی دی دا کومه ګناه نه ده بلکې دا د جمهور رئیس صلاحیت او حق لري چې د دولت په دستګاه کې هغه څوک چې کار کوي یا مثلا کار کړی یا د دل نظر به تر خلک دی البته د بدوړتیا په کې لیدلی وي هغه ګمارل دي هغه بیرته وزیران شوی نه دی چې لته مثلا اور معرفي شي د ملت کور ته معرفي شي مثلا د غفلانه وزیر تاسو رات کړو ما بیرته درته وزیر کړی دی د اعتماد یا نه اعتماد راځي
د وزیر په پوره د کاتونو بس د کلاسي کې درس
دغه جمله وایم بس
صاحب سینا تقابل جواد صاحب هغه واخره مستکیږي چې د موعد نه زیات د سرپرستان پاتشي به د دې دعم انا د چې ولسمشر د ولسی جرګي پریکړه ته بیا احترام دا معنی ده کچیر ته به دیوی میشه په دننه کې او پاست کانفرنس ته لندن لکه څنګه چې د ولسمشر محترم ویان د اعلان وک رامست شي هیڅ موضوع نه د تقابل هم
زه غواړم جواز سپارز کوم چې دغه سرپرستی قانون بل سرپرستی قانون خورات شو د جمهور ریاست له خوانه هغه طرح چې پارلمان ورکړي و غرات سو مطلق د یو موضوع دوم زه وایم چې جناب محترم وایون کې د شورای وزیرانو ناسته ازدران صاحب چې قحط رجال دی وطن سراز خپل گریوان کې فکر وکړي
چې قانون یو وخت د مخ خلاص خروټ حساب کنه فقط
کایده یې واځي صرف یو خبره کوم زه د خروټ صاحب سره هم غاګایم هم نظر یم چې قحط رجال نشته دلته هر څوک شته دلته کډرون نشته دلته تحصیل کارده خلک شته مګر یو ځنه خبره مې داده ک جمهور رئیس نه بيڅري د ملت کوټه او پیژني په هغه باندې زموږ سیاسي کارپوهان لکه خروټ صاحب هغه انتقاد کوي چې دغه مونږ نه پیژنو دغه چیرې کوم شي ودی او کورته په خوانه او تکرار چیرې معرفي کوي وې دلته قحط رجال موجوده زنه پیغام
یعنی په یو جمله کې یعنی په یو جمله کې د منګه اوریدونکو د تاسو نظر یعنی خروټ سر نظر هم وریده د خواسي سب دتر سر نظر هم وریده نو د خو هغه پښلا سر نظرونه او راپورنه د منګه تاسو قضاوت خلکو د تدری ډوګران اوریدونکو د دیونی ګټه سنتي ځای پاته ورسید په دې ګردی مسکر سره ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې لمړی منشي عبدالستار خواسي د وزیرانو د شورا د دارلن شاو ویاند فیضی زدران د لوړو او مسلکي تحصیلاتو د وزارت په خوانی استاد او د سیاسي چارو کارپو انجینر متی الله خروټه ز کوربه مجاهد جواد د اجازه غواړم د خدای پامان
د اوونه تر اوو